احمد شبریم دا سدی راډو د سلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدار خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبري او سلام مشورې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سر له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% افغان صادراتو به وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ غږ کړی دی چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسما راجع کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختی په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وازی رد کړی دي او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدراعظم ناتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتیدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 5 لک اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نشته 1 لک تنه لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي دي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. او سجد راډو په منځنۍ سپر ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو میرمنو د حقونو په تړاو او د دوامدارو خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وې.
وړاندې په خپرونه کې د انتوني بلنکن د څرګندونو جزئیات درسره شریکو. د پکتیکا د مرکز شرنې د مرکزي روغتون حال درکو.
څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکټر هم دلی تر اوسه پورې لا یو شی د دوا کم بوتم ستا د اړې خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ ورس مانځلی.
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمنی له نړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیستې په غونډه کې وویل طالبانو وروسته تر بلې په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه ژمنې چې په دې برخه کې کړې وې نه دي عملي کړي. ښاغلی بلنکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبې په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومي کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محروم شوي او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو له منځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوي.
د تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخه نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه له عامه ژوند څخه محرومې شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خپور کړی ویلي د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. دغه راپور د اسد یا زمري میاشتې په پنځمه خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو محرومې، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول په رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي، هغه څه چې تر اوسه ښکاره تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یوه وحشتناکه ځایه یادوي او له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وژمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یوه شتناکه ضایعه ده.
د طالبانو حکومت دې راپور تر خبرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ورستیو څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. د بشر حقوقو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې سیلابونو لستنه طالبان وړيدي. تیر شپه په دې ولایت کې سخت ورښتونه وشو چې له هغه وروسته سیلونه را مات شول. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ولس منصوبینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند 14 تنه منصوبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې د هغې اړوند رینجر موټر یې څپو وړی دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې 10 تنه سرتېري مړو او 2 تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي د تېرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جری بزګرنیز مځکې او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړې کړي دي.
تېره شپه بیا هم د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ، دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جری بنځکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیانې مت کړي دي.
ښاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو، خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالي زیان تر څنګ د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا غو مطالبه متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماشام تر وجو پوری خبري شي همدارس کوم مرکې چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي په دې شرط چې تاسو د راډیو لاري نه وی اوریدلې البته دا شرط زموږ نه دی خو که تاسو له مرکو سره مینه لري او لیوالتیا ورته لري هلته اوریدل شي اوس هم یو مرکه د طالبانو مشر په یوه نوي فرمان کې امر کړی دی چې ټولې پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کیږي د پریکړې او فرمان ګڼ خبرګونونه پارولې دي له دې ډلې حقوق پوه صلاح الدین سیدی وایي چې د افغانستان مدني قانون د مصر له قانون نه اخیستل شوی و چې اساس اسلام دی له ښاغلي سیدی سره صفی الله سنگزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشر په لاس جوړ شوي قوانین نه پلی کول به څه ستونزې وزېږوي
د طالبانو مشرتابه مرستې ته اړتیا لري او دا بحث طویل او عریض بحث دی په اسلامي ټولنه کې د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نه دی په اسلام کې شارع الله تعالی دی د پرنسپ له لحاظه هغه څه چې ملا صاحب ویلي دي ښه یې ویلي دي اما خبره دا ده چې په اسلامي ټولنه کې زمنګ مدني قانون د مصر د قانون نه اخیستل شوی و په مصر کې علما د اسلام سره کې ناستل مختلف او شخصي په تاواونه چې د اسلام په مورد کې وجود درلودل یو اساسه فتوا جوړه کړه او په تمام موارد کې هغه اساسه ترین فتوا واخیستله او زمنګ قانون مدني او د قانون مدني هم دغه پر بنیاد جوړ شوی دی د ملا صاحب نه باید پښتنه وشي چې د مدني قوانونو نه هدف څه دی
ډاکټر صاحب سیدی د افغانستان اساسي قانون د په دیولو کې راغلي دی په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشل دین نه بنور قوانين د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي یعنی واضح ویل دي چې نور قوانين به د همدغه د اسلام په چوکاټ کې
هغه چې فکر کوي چې د افغانستان د پر سیکولاریزم د هر لار د په دې خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول وایم نه دي د جرمني نه دي زمونږ ارزښونه د اسلام د اصولو سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوي قوانین بهر نه صادر شوي قوانین پراشوتي قوانین دا زمنګ په درد نه خوري سره او شنه قوانین دا زمنګ په درد نه خوري زمنګ هغه قوانین دي چې زمنګ د ملت په خدمت کې زمنګ د ملت د ارزښونو سره برابرۍ او دا د اسلام د اصول سره برابر ده په دې چې زمنګ نه نوې اشاره نه نوې پیژنده خلک مسلمان دي په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا او باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې ترې وړاندې کی زه په کله کبه باور یم چې زمنګ قوانین چې ده هو دا خو دې کې شک او تردید نشته دی چې هغه قوانین چې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوې اشاره نه نوې فیصد مسلمانانی او نور قوانین را وارد شي هغه مردود دي
حقوق پو صلاح الدین سیدی
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په حنا
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د پکتیکا په مرکز شرنه کې ناروغان له مرکزی روغتون شکایت لري او وایي چې هلته تسهیلات ډیر کم دي باید پاملرنه ورته وشي جزئیات په دې راپور کې
د پکتیکا مرکز خرنی د ولایتي روختون ناروغ لرونکو وای دی روختون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درمنن لپاره ورزي خودل ته ډاکټران او روغتیایي خدمتونه د ناروغان په پرتله لګ دی د خرنی اوسیدونکو مولا خانوالی آزادۍ رادیو ته ول د روختون ډاکټران پر وخت نه ورزي او ناروغان ورته له سهار تر نا وخت په تمه ناست وي
موږ راغلی لګی زراعت په یغاغه کې دی څوک وزي څوک نه نوځي مانا څوک سوي دی څوک سپو خړلې دی ولاکه یا ډاکټر مده د لیتر وسه پوری لا یو شي د دوا کم بوتم ستاده د اری خواسته ده
ناروغ لرون کی وای کده خرنه دی ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي
نو می شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی وسیدونکو يم د دې ولایت په سطح یو مرکزی شپخانه ده خدمتونه 15 بسترې خو نو می دی 50 بسترې ورکړای ده نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرسه او د خلکو مریضان صحیح
د خرنی ولایتي روختون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزی او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روختون ته وړی په دې روختون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکونکو له توپیري چلنده شکایت کوي
چې ورسو ډاکټر انسان یې نه ګوري که ماشومان لرو کینه لرو بس موږ ته مواد نه رسي نه راکوي تا ډاکټر ته وایي چې مواد په سمه سره ورته ورسي یا که ته نه وسي یا د درملنه نه وسي نو داس خو نه کېږي وروره چې موږ ځو راځو ځو راځو څوک به سړی لري څوک بیا نه لري دا وخت غریبۍ ده وخت مجبورۍ ده کېدای سي مینه چې ټولو سره مرسته وسي په یو رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري داس خو نه کېږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سي دا تاسو کار نه ده ځای
یو بل ناروغ لرونکو جمال بیا د خرنې پر وختون کې د امکاناتو د کمښت ستونزې ده بیا وایي
موږ ولایت ډیر پاته ده موږ ولایت سیدا دلته سوس راغلي د داګزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ماشومان ټول لګي زراسي زاړي نو یغه نست پکه نست سی په چالو کې دومره پاته ولایت لکه د موږ سیدا وس د پندکس دی او ځنکای د پندکس ته جرای نه استولی نست جرای جرای وا چیرې تللې دغه خزه کې زنی ولاره د پنده خزه د هیڅ شی هم نست تو وسه پوری
بلدوری ته د پکتیکا مرکز خرنی د ولایتي روغتون چارواکي وای دوی په ډیره روغتيایي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روغتون ورکوي د روغتون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر د 150 بسترې روغتون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي
زموږ د روغتون چې د ډیر په خوانه هم د 15 بسترې ذکر روان ده خو د دې مراجعین چې دي ورس په ورځ باندې په زیاتې دوه باندې دي موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه په حال ډیر روان دي فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده اسلامي امارت څخه مو د روغتون د وزارت څخه مو وختنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ور واغوندي او زمونږ د پاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښ سره مخامخ دي روغتيایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنوي سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ایران دولتي رسنی وایي دغه هیواد له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو هر کله کوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې داسې مهال کړې دي چې تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې عالي رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره نوې مساوده پیشنهاد کړه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له دې موافقې امریکا په 2013 کال کې ووتله او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسۍ او مذاکرو د دوام هرکلی کوي عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي ده خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي په دې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شیبه ده چې لوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت ته ستنېدل لا هم امکان لري هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي ول. خو دغه تړون وروسته له هغه له کړکې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د زمری میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نشانونو او د رنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازاج رډو ته وویل،
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعي څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملي بیرغ ویلای نه شو. د ملي بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملي بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
د چارو شنونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان له بیروزګارۍ سر ټکوي. دوی وایي چهار ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته د ورځ مزدورۍ لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده.
سارون ولان مشته پکې ځوانان تعلیم افته ډیر دي خو ستونزه مشکل د دوی لپاره کار زمينه ده بنه ده برابر شي
د ګولولی په نوم یو بل تنوایی چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده
میاشت اوس د ټول وم پکې درې ورځې کار نه کړې کارونه نشته ګڼډونه نشته یا بس دوه ورځو بس په خپل حضور ازو
په تیر جمهوري نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوځ او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګاره شوي دي د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي
عسکری ختم شو ټول بیکاری چندونه کار روزګار نشته وړه ګاز وړي ارڅ ګران شو
د فرحت بنوم یو بل تنوایی چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي
دولسم نخلاص یم بس پانتونم شروع کړو بس زراعت کې نور مې پرېښود بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات دي
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومند په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو تر مخه کړې ده او میډیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده بنسټیز کارونه نشته دي بنسټیزي پروژې درېدلې د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی هیله همدغه ده چې دغه ځوانان نو لپاره به بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به د غزوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سبان د 2000 خزینه او نارینه او ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړې دي
2015 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې په زده کړو باندې همدارنګه په کورسونو باندې هغه ګمارلې دي او چې تقریبا په دې کې به موږ 2049 تنه فارغین لرو چې او هغه ته کاري وسایل هم برابر چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه مېرمنې دي
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي په دغه هیواد کې بیروزګاري اوج ته رسېدلې
له ننګرهار څخه مو د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور اورېده د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ را رسیدلي اس ام اسونه خبرو او بخښي پیغامونه خبرو دمګړي هم ساسو څو تازه را رسیدلي پیغامونه
وحدت فان نورستاني خبرې کوم د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونا جرندی او کرانیز ازمکی په کلی شکل وړی دی همدارنګه د وامل وسوالی یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پوله وړی دی او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړی دی متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دی خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلا زپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دی
سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پرېږدم تمه ده چې جوړ روغ به وستئ موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه
زنی ذاکر الله مومند د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه وړي ډېر بې سرپناه دي او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې
ګولولي وطن یار یم اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولي دي لکه خلکو پټي خراب کړي دي هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکی تو کی لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلی آی ټول ورته خراب کړی دی. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي ټول خراب شوي دي او سرکونه تخریب شوي دي. او اریوب زازای ته جدی مرستو ته ضرورت ها او کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي مسؤلونه نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو خو څلور په جو ډیر دقیقې دي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 98% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ غږ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلې بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسمن راجع کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان د خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختی په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان د لوري پر پوله تیری پکې ښکاري. د طالبانو دفاع وزارت دا اوازی رد کړی دی او ویلی دی چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سرپرستمې نتالیا ګاورلی ته پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه شاوخوا 5 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیره شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندنی پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریزه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپای همدارس له تاسو اجازه غواړي. په پاتې دقو کې د دې ساعت ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغ یو شمېر رسیدلي سب شوي پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د وروستیو سیلاونو او د سیلاونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریښي. زیانمن شوي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي، په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم میں شمالی ننگرہار ولایت سمرخیل وسیدن کا جو پیغام پرتکوم دا پیغام لرم چی دلتا سمرخیل وسیمہ کی سیلابن راغل جمع کی خرابی کری فصلن خراب سی بھی دیں اور مرشت بے دراشی دلتا مرشت تالتیا لری دیکانا غریب خلق دی وسیم لری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله ام د پاران ولایت سیاګد ولسوالی اوسیدونکی. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ور ورسوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه هغه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کړي بلکه درختیا دی مرستو تراسی په رادیوګانو کې او روسي کومکونه راغلی. دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده. چې دغه تاسو وینئ چې کورونه پکې ورانیږي، هیڅ کومک چا نه راسره کړی.
السلام علیکم. سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیشو سیدن که در نورستان که بیگام دو کلی که دیر سیلابون را غلی دی آلاغول او بدیمشاول کلی که دیر سیلابون را غلی دی عمومی سرگم بند کردی دی تلفات خو معلومات نشتارون. اون را دیو زادی کار کنگ طول تا هیلی دی چه نور چرواک دستاز خبر را سوی.
بله، سلام علیکم. فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسود ولسوالی صاحب. زما دا آزادی راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلی او غواړو موږ سره مرسته کو. سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې. خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولی دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شته یې چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. زن ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه یې وړي، ډیر بې سرپنا دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوالې ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ بواستی او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه د وطغږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي.
او مونږ ته د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زمونږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامال ولسوالۍ مربوط ارچڼو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د وامال ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم. محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ زخم اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډېر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، د کشمشو زخه وویستل او له وسکو زخه وویستل چې اوس یوه نقم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسې او بل په یوه شا باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته چې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینه دي دا ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي. دا چې د طالبانو اړوند چارواکي په دې اړه څه وایي او سیلابونو تر اوسه د لومړنیو راپورونو په اساس څومره د سر او مال زیان اړولی، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پېښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې دوی ته اوږه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوانونه زیات رسولي دي په ټولو ولایاتو کې. چې د دې مالي تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې دا غږ کوو چې راسې دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، د دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي. خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې د هغو اوریدونکو پیغامونه اورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
روزما دا ورتنه چې اسلامي امارت څخه د نن سکل او ولې تشر په ډاکټران راولې ورور په نوم نه ډاکټر نسته دل.
او غیر الله مسته عالم د غزنی ولایت نه طالبان باید په لمړیتوبونو او په اساساتو باید کار وکړي، لکه اول یاد د تیر جمهوری اساسي قانون ومني، یاد لغو کړي او نوی قانون دی منظور کړي، دویم یو منتخب دولت دی رامنځته کړي، او دریم چې ټول هغه قدرونه چې واقعي ملت ته کار کړی خپل دندو دی وګمارل شي، صلاحیت دی هم ورکړل شي، د تعلیم دروازې د ښځو او نارینه په مخ تاسې خلاص شي چې بیا بندې نه شي، او څلورم ښځو ته دې هم ونډه ورکړل شي د قانون په رڼا کې.
السلام علیکم، کرشه ترغلی انقلابی باز دلمن ولایت صدا پیغام پردی ورور دلته بیخی شبکې کمزوري دي، کومه دا شبکې په یاني کې زیات شي بیخی کټونه مصرفیږي مګر اواز نه مطلبیږي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره تر سره په تماس کې